روان دي بیا دام یو سیاست ته نن سبا پاکستان دا فیصله کړی دی چې څومره افغانان دلته کې دي او دا غي سره ویزه کارونه نشته لري هغه به مونږ که په زور یو که په رضا وي دی به مونږ اخوا ورړو د پولیس هغه غاړي ته او بل چې کوم بل خبره ده هغه دا ده چې تجارت نو تجارت که تاسو وګورئ په چمن پوله باندې نن زما په حساب سره نن یو سلویختم ورځ ده چې التزایی خلکو احتجاج پیل کړی دی او هغه هم پاکستان یو فیصله کړی ده چې په چمن پوله باندې به لکه د وړاندې په سیر باندې اوس خلک بغیر د ویزې او د پاسپورټه تک را تک نشي کولی نو الته د چمن چې کوم ځایي اوسیدونکي دي اغه خلق دا غوښتنه کوي چې دی ته به دا ډیر زیات مشکل شي ځکه دی په ورزنی بنیاد باندې تجارت کوي نو هر کله چې دی تګ را تګ نشي کوي په دې پوله باندې دا به دی لپاره ډیر زیات مشکل تمام شي او هم په دغه سر باندې دی الته احتجاج پیل کړي نو دا درې څلور خبرې دي یو نقطه نه ده چې تاسو ویم خو که په لنډو ټکو کې او په یوه جمله کې تاسو ته خپله خبره ختمه کوم نو هغه داری چې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ دا وخت اړیکې چې دي هغه په کوم ښه ډول نه دي روانې
مننه د په دې وخت کې به د تاسو خټک صاحب د هغه پارلمان ته اشاره وکړه د چمن چې په د ځینو په وینا باندې په لسکونو سره او حتی ځینې وایي چې په لکونو کسان هلته راغونډ شوي دي د پارلمان ته منظور احمد پښتون د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر هم څرګندونه کړې دي هغه سخت انتقادونه کړې دي چې دا لاره باید پرانستل شي او دا لاره باید خلاص شي دا څرګندونه سره اورو
د خلکو حوصله او د خلکو همت ته سلام ورته کوم چې دوی تر اوسه پرې یا برقرار ساتلای دي د چمنو نسه سال ژوند پویښه د دې پر لټ سره تړلای دي کدا خبره د نو کړه سره ورسوله کدا خبر استانه پاتش ولا چمن بستانه پات کیږي پس پد میا سواتوک سانس ته د نور وطنونو پسان غټ غټ باغونه ته د دیګي گیټ پر روزگار باندې ژوند کوي ته نن هم چې د چمن دغه دا مسله استانه بند شو ستا خپل په باندې دی بس وزه باندې دیګي شار نه پر روزگار پسی
محمد صاحب د پښتین خبرې مو واورېدې او ولیدې هغه دا وایي چې کچیرې د دې چمن لاره د پخوا غونې بیرته د تجارت لپاره آزاده نه شي د دواړو د کرښې دواړو خواو ته خلک تګ راتګ ونه کړي نو ممکن دغسې ستونزې رامنځته شي چې د خوا ته دا خبرداری ورکړي چې د پښین بله خلکو خالي شي ځکه دوی نور څه هغه نه لري عواید نه لري څرنګه په دغسې موضوعاتو هم تاسو خبرې کړي دي چې که دا د ویزې خبره حتمی سي نو خلک به خپل مشکلات څرنګه حل کړي
دوه شان چې ډېر مهم دي په دغسې حالات کې دغسې مملکتونه لکه پاکستان او افغانستان چې دي دومره یو غټه پوله ولري تقریبا نه یو خو زموږ رسمي د ډیورنډ د کرښې سره زموږ لارې دي او بیا غیر رسمي هم موږ ډېرې لارې سره لرو او ډیر تعلقات ته یې زه فکر کوم دوه تعلقات لکه اوس د کوټې د کندهار تر مابین چې دوه کار تعلقات لکه د چمنو د سپین بول دښته مابین چې لکه د تورخم د جلال آباد تر مابین چې د خلکو حتی فرق نه کیږي ژبې فرق نه کیږي لکه میرام شاه او خوس چې دی لکه انګور اډا او پکتیکا چې دی لکه د ډنډی پټان او پکتیا چې دی دا مهم لارې زه درشم لکه قمر الدین چې دی او خوس چې دی لکه شنک زابل او دروازګي چې دا شان چې د باجنې داس موږ په یو رقم کلچر یو رقم دی د دې لپاره حکومتونه دا لار نه ده چې پر خلکو باندې باید تشدد وکړي د خلکو څخه په دغه منطقي خلک چې درته دلته بل هیڅ کاروبار نسته بیل دغه تجارت ما څه واتخه چې ترانزیت راسي یا خلک یو دانه یو کښنی د موټر ټی پرانیسي او بیا وړي برته په کوټه کې خرڅي دغه کښنی تجارتونه په ټوله دنیا کې آزاد دي حتی که تاسو وګورئ د مکسیکو د امریکای در مابین دغه تجارتو ته ځغ نسته یا یو رنډی سیګریټ یا بل شی دغه تجارتونه په دنیا کې آزاد دي د دې لپاره ذکر دی یا باید خپل خلکو ته سړی کار پیدا کی او یا د خلکو په کاروبار کې چې قانوني کاروبار کوي قانوني خپل تجارت کوي او دلته هغه خلک چې دلته وسیری یا پرلت کړی دي زه په دې پوهیږم تاسو تقریبا څو مرده مخه یو خبره یو چا وکړه ما ولیدل چې داغه ویډیو ما ولیدل چې یو سړی حتی ځان دا کړیو په کور کې زړول یو خدای دې چای تاسو هم لیدل دا د دې په خاطر د لوږې د لاسخه د کاروبار د نه وجود لاسه موږ باید کوشش وکړو چې خلکو ته څنګه کاروبار پیدا کړو. د دې کاروبار د نه درلودلو له وجې څخه خلکو ته مشکلات پیښیږي، او زه فکر کوم چې دا پرلت هم په دغه څه ودي.
ازادي راډیو مومن صاحب تازه راپور درلود چې ایران ویلي دي چې تقریبا 70% په تیرو څو میاشتو کې تجارت زیات شوی دی. دا د بل اړخ ته به له خټک صاحب سره راشم. خټک صاحب دغه دی وروسته بیا راواخلو. خټک صاحب، د سوداګرۍ په برخه کې دغه مشکلات شته. بیا په ورته وخت کې د طالبانو ځینو مشرانو دا خبره هم کړې ده چې دوی له دغه اوسني سرپرست حکومت ګیلمن دي. څه فکر کوئ په پاکستان کې سیاسیون څه وایي چې په فبروري کې چې کله انتخابات وشي داسې اټکل کوي چې دغه اړیکې کېدای شي چې بیرته یو څه سم شي؟
اول خبره خدا ده چې په پاکستان کې د فبروري د انتخاباتو په اړه یقیني صورت حال نه دی چې دا به وشي. او دا خبره نه یوازې دا چې واړه ګوندونه کوي، بلکې لوی ګوندونه لکه د مولانا فضل الرحمان د ګوند لخوا یا د متحده قومي مومنټ چې په سن کراچۍ کې هغه وجود لري، او هغه نن سبا د نواز شریف چې د تر ټولو لوی ګوند د اغي اتحادي دی، دا خبره د اغي لخوا مخې ته راغلي دي. خو تازه او د نن خبره چې تاسو حکم، یعنی د نن خبره دا ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم دغه شکونو او شبهاتو په جواب کې نن یو په ټویټر باندې لیکلی دي، په خپل ټویټر پاڼه باندې، چې انتخابات په خپل وخت کېږي، یعنی په 8 فبروري باندې. خو او بلې دا ورسره ویلي چې هر هغه څوک چې هغه په ټي وي چینلونو باندې د انتخاباتو په ضد باندې شکوک او شبهات خوري، د هغې په ضد به کاروایي کېږي. خو مسله دا ده چې انتخاباتي کمیشن څومره با اختیاره دی، او دا انتخابات که نه کېږي دا به څوک نه کوي. هغه څوک چې نه کوي هغه بره ناستي، هغه د پاکستان پوز دی، او د پاکستان پوسټ د پاکستان سیاسي جماعتونه تر څومره حد پورې مخه نیولې شي دا معلومه خبره ده. نو هر کله چې پوز نه غواړي چې دا انتخابات نه کیږي، نو پوز به د یو طرف نه یو اشاره وکي، او سبا ناس سرپرست حکومت انور الحق کړ به وایي چې چونکی امنیتی مسله دلته ډیره لویه جوړه ده، او په وزیرستان کې هم چاودنی کیږي، او په چمن کې هم کیږي، او په کوټه کې هم کیږي، او په پیښور کې هم کیږي.
دغه امید انتخابات نه کوي، یعنی لکه څنګه چې تاسو ویل د انتخاباتو بل نقشه هم داده شي. هر کله چې په پاکستان کې دوه درې میاشتې انتخاباتو ته پاتې وي، جلسې به وي، غونډې به وي، خلک به راوتل سي خپل خلکو ته خبرې کوي، هیڅ هم نشته. لیکن دغه وضعیت نو په دې حساب دا خو البته تر اوسه معلومه نه ده که انتخابات و نشي، فکر کوي چې دغه ستونزې له کابل سره پیدا شوې دي.
اول لنډ ستاسو د خبرې په حواله سره خبرو کوم. ګوره، د انتخاباتو ستونزه دا چې د پاکستان کڅوک خو یو کڅوک بد وي، خو د عمران خان پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دی هغه د پاکستان تر ټولو مشهور او تر ټولو نون لرونکي او زیات خلک هغه لري تر اوسه پورې، باوجود د دې چې عمران خان په جیل کې اچول شوی دی. خو تاسو وګورئ د عمران خان چې کوم طرفدار دي، د هغه چې کوم پلویان دي، اغي تر اوسه پورې یا هیڅ نه دي په شاشوي. او عمران خان د دې انتخاباتو نه کدا کیږي هم بهر ساتل کیږي. نو دا انتخابات اول خو د دې کیدونه یا نه کیدونه په شک کې ده، خو کدا اومشي او د عمران خان د ګوند نه بهر کیږي هغه ډیر زیات حیثیت نه لري. سو پورې چې تاسو خبره ده چې انتخابات اون شي، نو د دې بیا اثر سرازي. اثر خو اوس دا واضح دی، دا کوم خلک چې ناستي او چاته چې سرپرست حکومت ویلې شي. ګوره، کله چې یو حکومت جوړیږي یا یو سیاسي حکومت هغه سرپرست هم وي په پاکستان کې، چې هغه راځي هغه یو طرف ته خو چرته یو ریخي لري، هغه چرته یو ریخي لري، یو بنیاد لري، یو جرړې لري. دلته د یو خانه انوار الحق کاکړ راغلی دی، د بل خانه سرفراز بکچی راغلی دی، د بل خانه یو بل سړی راغلی دی، هغه ناستی دغه هیڅ سیاسي ریخي نشته دی، هیڅ سیاسي لړۍ نشته.
یعنی ما سرپرست حکومت خو باید دغه پریکړه ونه کړي لکه څنګه چې
عمده خبره ده. خو ځکه خو تاسو ته ما په اول سر کې وی چې دا پریکړه چې دي دا چرته یو بل خوا کیږي. سرپرست حکومت هغه څوک ته چې هغه دغه خله صرف گویا ده، خو شاته چې کوم خلق ناستی د دې پردی یا د دې دیوال شاته چې کوم خلق ناستی هغه نور څه دي، هغه پریکړه وکي دي ته وایي چې دا پریکړه وشو والی هند تاسو. یعنی سرپرست حکومت دا کار نه دی چې هغه به دومره لوی پالیسی بیان ورکي چې هغه به وایي چې ټول افغانان مونږ هم دا اوسو باسو. اوکې، تاسو ټول افغانان اوباسي، تاسو خو دوه میاشتې دلته کې بل حکومت چراشي مشکل خو هغه تاسو جوړوي. نو دا مشکلات شته د طالبانو د په کابل کې چې د طالبانو حکومت دی که د غی سره د پاکستان حکومت مسلې حل کول غواړي ستونزې حل یا مومنصب د ده چې کومه ستونزه ده یعنی مومنصب د تاجرانو یو نماینده دی د ده چې کومه ستونزه ده دا چې څوک حل کول غواړي دا د هغه چا کار دی چې څوک سیاسي بنیادونه لري په هغې کې د سرداری پارټي ده هغه یو سیاسي پارټي ده او هغوی د ټول عمر دپاره په پاکستان کې دي دا نه ده چې نن دي نن زرداری دی سبا به زوی بله ورځ به د هغه زوی داسې نواز شریف شو د هغه ګوند دی او نواز شریف بل هغه پخپله هم یو کاروباری سړی دی یو تاجر دی یو بزنسمین دی نو د دې ټولو مستقل حل کسو ګوري یا پاکستان یا طالبان هغه انتخابات او د انتخاباتو نه پس په پاکستان کې د یو سیاسي حکومت راتګ دا خبره تاسو مومن صاحب نم دا پښتنه کولی شئ چې ستاسو اعتماد په چا باندې زیات جوړی کی په چا مزړه زیات جوړی دی به تاسو په خپله باندې وایي
د پښتنې تاسو وایس
زموږ اعتماد په هغه چا جوړیږي چې هغه قول او زبان او قرار ولري او موږ کوشش کوو چې زموږ د پاکستان حکومت کې چې هر څوک راځي دا د حقوق بل مسله ده او موږ کوشش کوو وکړم د هغه څوک د حکومت سره باید ښه چې دوی دا درک زه فکر وکړم اوسنی سرپرست حکومت دا د لکه د مخ چې خټک صاحب اشاره ورته وکړه دا د افغانستان او د پاکستان تجارت یې ښه نه دی درک کړی یو شی زه درته وایم د پاکستان څخه تقریبا روزانه د 300 څخه یا د 500 یوازې یو لارې سمیت راځي 2 میلیونه متر مربع یوازې تکا افغانستان وردی برا وردی دا غټ کلمونه زستم یعنی په سلهاو داس کلمونه ستای چې د افغانستان دغه اوس تقریبا د 2.5 زره فابریکې کچیر د افغانستان سره د تجارت اوسې د مشکلاتو سره مخامخ کیږي دغه اوس تقریبا زموږ په واردات کې چې د پاکستان سره مخ په منځي تجارت لرو کمښت راځي په دې خاطر کمرش راځي چې پیسو په انتقال کې شاید مشکل پیدا شي په نورو شانو کې مرسته مشکلات پیدا شي نو په دې خاطر زه وایم چې دوی باید دغه شان ټوله ووایي چې موږ څنګه کولی شو خپل منځي تجارت مختبی والی شو ترانزیت څنګه مختبی په ترانزیت کې تقریبا هر ورځ 1200 لارې زموږ پر درو بندرو باندې د خارجې څخه موږ واردات درلودل خطاک سب شی خبرې ته اشاره وکړه چې یو پارټي نوم یاد کی چې هغه تجارت پېښه ده واقعا هغه تجارت پېښه ده وغو په دې تجارت ډېر سر خلاصېږي په دې کاروبار ډېر پیسې ولې درو وسه پرې په یو پارټي چې حکومت راغلی دی دغه څه پرېکړې نه ده کړې لکه دا اوس چې څه ده تاسو ګورئ موږ پرون تقریبا یو حسابي موضوع درلودل ریسرچ مو کړی پر دې باندې کوموږ د دې ځای مثلا موږ تقریبا 50% واردات د افغانستان چې دی د چین څخه دي تاسو ګورئ کومر د کابل څخه حرکت وکړو درواخانه پوری یا د چندر بندر پوری مر تقریبا 100 کیلومتر لرو څه هم کم دی یا سل به کمی یا بنیوي کمی دومره کم دی دا 100 کیلومتر مر لرو د واخان د بندر څخه بیا د چین هر ځای ته چې موږ هر محموله وړو یو کانټینر مال باندې پر 60 کیلو باندې موږ تقریبا د 800 څخه درزورو یا تر 200 ډالر پورې زموږ مصرف راځي اوس موږ د هوا د لارې یو 60 کیلو جنغوزي چې هسته پر دې باندې 8000 ډالر مصرف راځي یعنی یو کیلو په 3000 ډالر وړو وړي موږ چې ټولو ته دا خو څه چې موږ کانټینر راوړو تقریبا د 4000 یا 3500 دغه مصرف کوم موږ ډالر انتخاب کوم موږ ته یو کانټینر په 2200 ډالر در شنگهای پوری در بیجینګ پوری در هر ځای پوری که موږ صادرات پلار سیز موږ سخت شه مثلا چې زینتی ډبره ده د تعمیراتو ډبره ده تلق دی شوکانی دی نور هغه زموږ مدني مواد چې دوغو انتقالات سختي کمر ته چیرې دالار په حاله سي موږ به ډیر مستقیم تجارت وکړو نو پاکستان کې چیرې ترانزیت ته مشکلات وکړي که تجارت ته مشکلات وکړي د خشان هم د لاس اور کوي پرون تقریبا د شمالي ولایتو ټول تجارت داغلی و او دا غوښتنه مو د افغانستان د حکومت څخه وکړه چې موږ ته د واخان لار به جو زموږ به د واخان پر لارې کار شروع کوي د واخان لار هم ډیره لږ پاته ده 40 کیلومتر هلته یو څه مشکل دی چې په غرو کې سره راځي لکه سالنګ یا بدر سالنګ شتي یا غټي یا بکشنی چې هغه هم زه فکر کوم چې دومره مشکلات به نسی جوړ یعنی 13000 ډالر پر یو کانټینر ورکوم د هوا د لارې څخه دا خو زه مجبور یم زه به دولت ته دومره ټول پلازا ورکوم دولت د دې لارې څخه عواید راوړي او بیا د 1000 کیلومتر به زه په خپل ملک کې راتېروم
یعنی تاسو مطلب دا چې پاکستان دغه ستونزې حل نکي افغانستان مجبور دی چې نورو لارو ته مخه کړي لکه څنګه چې معاقت اوس ایران ته مخه کړې ده او د نورو ته خټک صاحب به لنډه دا پوښتنه خټک صاحب څنګه او بخښي د خټک صاحب کې به په لنډه دا پوښتنه کوم څنګه دغه اړخ ته پاکستاني سیاسيون فکر کوي چې افغانستان لکه د جمهوریت په وخت کې هم نورو لارو ته مخه کړه، دوی دې ته فکر نه کوي چې افغانستان به مخیر طالبان به مجبور شي چې نورو لارو ته مخه کړي؟
ګوره، پاکستان خوشقسمت هم دی په دې لحاظ سره او پاکستان بدقسمت هم دی په دې لحاظ سره. خوشقسمتي دا ده چې پاکستان که مونږ د هند نه راوالو، پاکستان، افغانستان، وسطی ایشیا او انتر یورپ، دا یو خوشقسمتی ده چې داسې یو جغرافیا دې ته په لاس باندې ورغلی ده چې دا د ځمکې د لارې دا هر څه کېدای شي. اوس بدقسمتي دا ده چې د هند سره هم تعلق سم نه دی، او د حامد کرزی صاحب یا اشرف غنی صاحب په حکومتونو کې هم تعلق ډیر زیات خنو، او کم چې لګتا سو په سر کې څنګه وي چې فیض امید دلته تللی و، او دا مطلب دا چې دا زمون خپل خلق اوس دلته راغو او پاکستان کې خوشحاله وشوي، هغه د خپلو خلکو سره هم اوس تعلق ورپسې خراب شو او نورم خرابیږي. اوس بدقسمتي ده چې هغه د ځمکې د لارې چې کم پوټینشیال و دلته هغه نه کاریږي. گنی لکه څنګه چې دا تجارت خبره دی، تجارت سره چې اومده دغه د ځمکه د لارې دا تجارت کیدی یا شروع شي یا کیږي، نن کیږي، سبا کیږي، کال پس کیږي، لس کال پس کیږي، نو د دې سره نه یوازې دا چې تاجرانو ته فائدہ رسیږي، نه یوازې دا چې د ملک اقتصاد ته، د افغانستان او پاکستان اقتصاد ته، بلکې دې سره ته روزګارونه پیدا کیږي. نن سبا ستا ځوانان ولی یورپ ته منډې وایي، د افغانستان هم د پاکستان هم یا چین طرف ته منډې وایي، ولی په چین کې روزګار زیات دی، په یورپ کې روزګار زیات دی، نو ستا روزګارونه پیدا کیږي. کله چې ستا روزګار پیدا شي نو زه دا نه وایم، یعنی دا یو ډیر هغه سمپلیسټک اسان نظر دی، زه دا نه وایم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو د امنیت مسله به بالکل حل شي، خو زه دا ویلی شم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو ستا د امنیت مسله تر یو حده، بلکه تر ډیره تعلیم عام کیږي، ستا خلکو ته بنیادی سہولتونه رسیږي، لکه هسپتال شو، لکه سړکونه شو، دا هر څه شي کیږي. نو د خلکو بنیادی خبره داره چې د خلکو ژوند ورسره سوکاله کیږي، هغه ورسره ښه کیږي. په دې طریقه چې ژوند ښه شي ستا ډېرې ستونزې د هغې سره له منځه ځي. نو ځکه ما وویل چې دا یو بدقسمتي خوشقسمتي هم ده چې یو داسې جغرافیا، یو داسې مواقع، یو داسې موارد دې ټولو ملکونو ته برابر دي، او خاص کر پاکستان او افغانستان. خو بدقسمتي دا ده چې د هغې نه هیڅ فائده نه اوچتول کیږي.
له همدې سره به دا بحث راوند غاړو له میلمنو چې په دې بحث کې برخه واخیستله مننه کوم، او د ازادي راډیو د مسلح خپرونې له اوریدونکو او لیدونکو هم منندوی یم.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر، من ستار فروغ شما را به یکی دیگر از برنامه های جالب مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. در این برنامه از فاطمه سادات، خبرنگار افغان مقیم پاکستان دعوت کردیم و حدود نیم ساعت با ایشان صحبت و گفتگو میکنیم. فاطمه جان سلام، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین.
خواهش میکنم. سلام بر شما و سلام بر شما بای رادیوی آزادی، تشکر از اینکه من به برنامه تان دعوت کردین. سلامت باشین.
در گام نخست خود را بیشتر معرفی کنین تا شنونده های ما با شما بیشتر معرفت حاصل کنن.
من فاطمه سادات هستم با نام مستعار شرف، که در رسانه ها در مدت 7 سال کار میکردم. البته ما در بخش های مختلف رسانه کار کردیم و تجربه کاری ما در بخش خبر بیشتر بوده، گویندگی خبر.
فاطمه جان در کجا به مکتب رفتی؟ از دورانی که دانش آموز بودی و متعلم بودی از او وقت خسته کو؟
من مدت 3 سال در کشور پاکستان درس خواندم، البته مکتب خواندم، و بعد از اینکه حکومت محمد کرزی شروع شد در افغانستان، بعد از او بس ما دامی مکتب ما را در افغانستان فرا گرفتیم، و بس از اینکه من فارغ شدم رفتم دوازده هم رشته ژورنالیسم خواندم.
حتما دانش آموز لایق بودی در مکتب، به کدام مضامین مکتب بیشتر علاقه داشتی؟
من در مکتب به مضمون ادبیات علاقه زیاد داشتم، مضمون دری، و زمانی که استاد دری وارد شدم میشد بازم میگفتم استاد من یک شعر حفظ دارم، اجازه دکلمه کنم. از اون دوران کودکی بسیار به دکلمه شعر علاقه‌مندی داشتم و استاد ما همیشه من تشویق میکرد و بعضی از طرح‌های ادبی نوشته میکردم خودم. علاقه می بود که یک روز من گوینده خبر شوم. از اون دوران کودکی که به مکتب میرفتم زیاد دوست داشتم که یک روز شب ما به رسانه برم و خبر بخونم در تلویزیون. و از استاد دری مرا بسیار تشویق میکرد و همچنان به مضمون بیولوژی زیاد علاقه داشتم. بیولوژی یکی از مضامین دلچسب بود برای من، او را به علاقه‌مندی میخواندم.
چطور علاقه‌مند رشته ژورنالیسم شدی و چرا میخواستی که در آینده یک روزنامه‌نگار و ژورنالیست باشی؟
روزنامه‌نگاری خودش یک علاقه خاص است برای من. من اصلا تلویزیون ملی را وقتی می‌دیدم، اولین بار که من تلویزیون دیدم در پاکستان بود که کودک بودم و من کارتون می‌دیدم در پاکستان زیادت و یک برنامه صبحگاهی بود که یک روز توجه من را بخواد جلب کرد. یک مهمان دعوت شده بود و امیال که یادم میاد اون مهمان عینک پوشیده بود و بسیار خوب گپ میزد، صحبت میکرد. اگرچه من زبان اردو خوب نمیفهمیدم، اما امید که وقتی به تلویزیون میدیدم علاقه‌مند نشدم و وقتی تا آن و تصویر در ذهنم میاد امید تصویر سبب شد که بالاخره من موفق شدم و میرشته ژورنالیسم بخوانم و در رسانه کار کنم. من اون وقت به پرر مارانم گفته بودم که یک روز من در تلویزیون اصلا کار میکنم. او یک انگیزه بود در ذهن من، او سبب شد که من رشته ژورنالیسم بخوانم. و همچنان یکی صدای لیلما احمدی ماری مطمئنه بسیار دوست داشتم، همیشه اخبار گوش میکردم در تلویزیون ملی و همچنان صدای یکی از گویندهایی که در سرای آلمان بود، شام مایل.
بله،
صدای از اون بسیار گیرا بود و وقتی که خبر میخوان من باز زیرنویس اخبار نوشته میکردم و او را تمرین میکردم که یک روز من گوینده خبر میشم.
خب درباره کارهای روزنامه‌نگاریتان بعدتر سوالات دیگر هم از شما میپرسم. اکنون یک مقدار درباره دوران طفولیت خود بگو فاطمه جان. آیا کودک شوخ بودی؟
نه، کودک شوخ نبودم. کودک درس خوان بودم، همیشه درس میخواندم. وقتی که طرف مکتب میرفتم امروی خواهرم، یک جا باز خواهرم خاطر جمع می بود که کارخانگی مرم، خواهر کلانم ناشته کرده، فاطمه کارخانگی من ناشته کرده. وقتی به معلم نشان می داد کارخانگی خودم، می گفت یه دو خط یک سان است. می گفت چرا خودت ناشته نمی کنی؟ خواهرم بسیار خورد بود و در مکتب قبول نمی کرده.
بله.
بعد به خاطر از این که والدین من گفت که ای دو تا خواهرها باید یک جای درس بخوانن، نمی خواهی شما تو اونا قبول کردن دیگه. باز معلمین مرا تشویق میکردن، اول نمره فراخ میشدم، برم تعایب در نظر میگرفتن، چون من یک کودک بودم که زیاد درس میخواندم و بسیار علاقه من به نوشته بودم. اولین بار که یادم میایم قلم بعد از گرفته بودم، اولین بار که یادم میایم
بله
کودکیم قلم بدست گرفته بودم و به نوشته کردن خودم شروع کرده بودم. چرا بازی هم می کردم اما قدر زیاد شوخ نبودم. من اگه در دوران کودکی مرا دوست داشتن و امی خصوصیت که داشتم، این خصوصیت مرا بسیاری ها دوست داشتن و تشویق می کردن، زیاد می گفتن و ما شعر بخوان، ترانه های اردو را حفظ می کردم، بازار که دوست می داشت از زبان ما بشنوه ترانه های اردو را.
کدام بازی های کودکانه را دوست داشتی؟
در بازی های کودکانه رسمان بازی زیاد دوست داشتم. بعضی وقتا فوتبال بازی میکردم برای دوستان. دیگه گیم دوست داشتم، بعضی وقت گیم میزدم. فقط اما قدر.
فاطمه جان، کار روزنامه نگاری را آیا بعد از این که فارغ شدین از رشته ژورنالیسم آغاز کردین یا در جریان تحصیل یا پیش از او هم شما در بخش روزنامه نگاری فعالیت داشتین و کار میکردین؟
من اولا وقتی که شروع کردم به درس خواندن در رشته ژورنالیسم همزمان با او کار شروع کردم، چون یادم میاد که سنف 11 همه مکتب بودم، یک بار امروی مادر جانم به تلویزیون هاریانا رفته بودم و از اونا از مسئولین اونا جا خواهش کرده بودم که من میخوایم کار کنم در تلویزیون و برنامه های اجتماعی پیش ببرم، اما اونا به دلیل از اینکه سن ما خود بود و صدای پخته نداشتن میگفتن که خودت سنت خورده باید یک اندازه سنت کلام شده بعد از اینکه پنتون خواندی بعد از این میشه که باز یک بار مراجعه بکنی یک من ما خودت در برنامه های اجتماعی قبول میکنه. او دوری بود که من کوشش میکردم رسانه های دیگه را پیدا بکنم و همزمان با اینکه درس رو کردم به رسانه های مختلف سیوی ارسال کردم میرفتم و حتی میرفتم امروی رئیس تلویزیون ها صحبت میکردم امروی مدیرهشون صحبت میکردم میگفتم که من علاقه مند هستم واقعا میخوایم که در رسانه کار کنم و میشه که امروی شما کار کنم من همزمان بایی که رشته ژورنالیسم من میخوانم میخوایم مصروف شم و امی دوره ترنگ امیال میخوایم ببینم. بعد موفق شدم که به تلویزیون میوان در بخش دوبله کار بگیرم. کار در بخش روزنامه نگاری را اصلا من از تلویزیون جهانی نگاه شروع کردم. یکی از تلویزیون های سیاسی در افغانستان است و مسئولش عالم خلیلی که بسیار انسان مهربان و نیک بودن. من ازشان خواهش کردم که من علاقه من بستم در بخش خبر کار کنم. قبل از این برنامه های اجتماعی پیش می بردم، در رادیو کار می کردم و همچنان نرشن خانی و داستان خانی در رادیو سپاره را پیش می بردم، اما ای که من تلویزیون نگاه رفتم به خاطر کار اونا بر من اجازه دادن که من خبر بخوانم و اولین بار که من تلویزیون نگاه خبر خواندم روز مادر بود و این روز بر من یک روز تاریخیه که همیشه 24 جوزا وقتی روز مادر می باشد او روز یادم نیه که این روز روز موفقیت ما بود که موفق شدم خبر بخوانم، چون یکی از آرزوهای من بود که خبر بخوانم به تلویزیون و به دلیل از اینکه صدای ما به خبر ساخته نشده بود برای من گفتن که خودت باید یک اندازه سنت کلام شده باز خبر بخوانی، یعنی سنت خورده است برای من میرم گفتن. باز بالاخره موفق شدم که در تلویزیون جهانی نگاه و رادیوی ندا برای اولین بار خبر بخوانم.
و همون روز که برای اولین بار شما خبر خواندین او هم در تلویزیون، چی احساس داشتی؟ چی حس داشتی همون روز؟
او روز آرزویم برآورده شده بود. او روز بسیار خوش بودم. خانواده به من تبریکی دادن و برام گفتن بالاخره با آرزوی که رسیدی موفق شدی. او روز فامیلم بر من تحفه در نظر گرفتن، بر من هدیه دارن و مادرم مرا محکم با آغوش گرفتیم و بسید و بالاخره به من آرزوی که رسیدی واقعا برات افتخار میکنیم. واقعا بسیار خوشحال بودم. هم همکارانم به من تبریکی داده بودن و بالاخره طرف جان محقق شدی. مرا چون در رسانه وقتی که خواستم کار کنم یکی از استادای ما می خواهشش بود، البته استاد که در رسانه بر ما ترنگ میداد، که نام مستعار اگر برسان بگذارین خوب است محفوظ میباشین، چون افغانستان حراسه بگنه و ترورستا بسیار زیاد است. اگر مثلا کدام وقت مشکل ساز شده برکان خوب نیست و به امید دلیل نام مستعار برکان خوب است. بعد در من در رسانه نام انتخاب کردن به نام صدف و به امید خاطر من در رسانه ها به نام صدف میشناسه همگی دیگه. بر من گفتن که صدف جان تبریک باشه، خبر خواندی بالاخره موفق شدی و من او روز بسیار خوش بودم. از تمام همکارایم تشکری کرده بودم و برشان گفتم بله من روز واضح رسیدم و من بسیار خوشحال هستم.
چی خاطراتی از روزنامه‌نگاری از زمانی که کار میکردی به عنوان روزنامه‌نگار به عنوان گوینده خبر، چی خاطراتی از او روزها داری؟
خاطرات خوب بسیار زیاد میباشه. خاطرات بسیار خوب دارم از دوره‌ای که من در رسانه کار میکردم. البته از این دوبله شروع کنم. وقتی که در دوبله برم برای اولین بار یک متن داده بودن که باید تیره تمثیل بکنی و بر من میگفتن باید چی رو بزنی چون ای خانم چی رو میزنه، باید تمثیل بتانی صداشه دوبله بتانی. من میگفتم که این مشکل هست، من چه رقم باید یعنی این رقم دوله کنم. بعد باز اونا بر من یاد می دادن، بر من می گفتن به این شکل باید خودت تمثیل کنی و گپ بزنی. بعد به یک بارگی یک بار من چیخ زده بودم و همه گی خنده کرده بودن که تابال نمیتونستی دقیقاً چطور تانستی محفظ شدی. سر با ما جالب بود دیگه. یک بار دیگه صدای نفسم کوتاهی میکرد و نمیتونستم جمله را خوبتر برسانم. یعنی هر قدم دقیقتر کوشش میکرد میگفت میتونی بعد نفس نگیری و در اینه که عمومتون من نفس میگیرکن. بعدش به یک بارگی امتو مستقیم رفتم متن خواندم که خواندم بخی جور آمد با مصدای امو کسی که سریال کار کرده بود. یعنی خوبتر تانستم دوبلر بکنم و امو بود که کلگی فین بلاخره محفظ شدیرم تانستی. بعد از او روزای خوب برنامه های اجتماعی داشتم و گزارش های اجتماعی وقتی که تحیانه کردم و برنامه بامدار خوش او وقتا بسیار من کوشش میکنم که یعنی گزارش های خوب تهیه بکنم و یک روز انوای دکتر سهل کوزه ملاقات داشتم و شبخانه ساعت روانی رفته بودم و در اونجا میخواستم از وضعیت خانمایی که ساعت خوب ندارن و وضعیتشان چطور خراب شده میخواستم یک گزارش اجتماعی بگیرم.
بله.
بعد دکتر سهل کوزه برای من گفت که بایی سن خالده که داری چطور علاقه داری و چطور میخوایی که یعنی خوبتر پیش بری. یک موفقیت است که هر کسی یعنی شوق شداره اما استعداد نداره. خودت هم شوق داری ماشالله و هم استعداد داری هم میتونی که خودت برسنی کوشش میتونی دیگه. باز دکتر صاحب الکوزه ما به برنامه دعوت کرده بودیم به برنامه بامدار خوش بزخشید خندن و جالبی بود که من قبل از اینکه به برنامه بیایم به دکتر گفته بودم که لینک برنامه را حتما ما با خودت شریک میسازیم. بعد از اینکه برنامه تمام شد دکتر صاحب من چند بار پیام مانده بود که فاطمه جانم لینک روان کن. بعدش
بله.
من برش گفتم که از طرف دفتر ما اجازه داده نشده متفانه اگرنی من برتم لینک روان میکردم دیگه. همولن که برنامه رو بشت نتانستم روان کنم و بسیار خنده کرده بود که قبل از اینکه مثلا به برنامه بیایم خودت بر ما گفته بودی که من نمیخوام دیگه. چون به این خاطر به من جالب است که یعنی وقتی آدم روزای اول در رسانه کار میکنه متوجه نمیشه به مدود زمان بودی موضوعات تجربه کردم اینه.
و تا فعلا اولن که روان نکردین برشان؟
بله تا فعلا اولن که بشت روان نکردین نتانستم روان کنم. بله. بعدش وقتی که بخش خبر کار میکردم در بخش خبر جالبی بود که روزای اول در نیز مدیر خبر ما به نام رضایی بود و او ساعت 9 بجه میامد و ساعت 9 بجه که میامد من حاضر در پشت کامپیوتر شیشته بودم و خبرها را بلند بلند با خود تمرین میکردم و همکاران کسی نبودن در نیز دیگه. ساعت 9 بجه همه گی میامد و جلسه خبر دایر میشد و روزنامه نگارا میرسن دنبال گزارش و گوینده خبر هم استودیو میرسن به خاطر خواندن خبر تلویزیون و رادیو. باز من راحت میشیشتم سر میز و کامپیوتر باز دوباره آن میکردم و همین خبرها مرور کردم میرفتم پیش خود. باز آقای رضایی برای ما میگفت که سرار جان امروز خبرها را خوبتر میتونی بخوانی بیا یک بار ببینیم چطور خبر میخوانی. بعد من میرفتم و آقای رضایی برای من میگفت هنوز مشکل داری نمیتونی خوبتر تلفظ بکنی کوشش کن که تلفظات خوب بسازی. جالبی بود که در تلویزیون نگاه به لهجه ایرانی بیشتر واژه ها را تلفظ میکردن و من واژه ها را به دری فارسی خود ما تلفظ میکردم. اونا باز میگفتن این مشکل ساز است و ما باید کوشش کنی که با مو شیوه که ما میخواییم او قسم تلفظ کنی. بعد از اون وقتی که از تلویزیون نگاه و تلویزیون خورشید رفتم و خاطر خبر خواندن اونجا به من گفتم که واژه ها رو چرا ایرانی تلفظ میتونی خودت باید به دری بسط و دری فارسی خود ما تلفظ کنی. بعد این من تمرین کرده دوباره یعنی واژه هایی که به ایرانی تلفظ میکردم دوباره او را اصلاح کردم و با مصحب که تلویزیون خورشید خبر میخوان و مصحب ادامه دادم به خبر خواندن.
بله.
دیگه این خاطرات بسیار جالبی بود که یعنی هر دفتر پالیسی خاص خودش داره و یک روز که بسیار باید ماندنی بود بر من استاد جاوید فرهاد مدیر خبر ما بود و استاد بسیار محترم است که همیشه ما احترامش داشتیم و داریم. هر جای گوه هست صدای مرا اگه مشنو احترامات مرا پذیرا شون. استاد نیک بودن، واقعا خیلی چیزها ازشان مختیم و عنوان یک استاد بسیار ما را متوجه می ساخت و راهنمایی های بسیار خوب می کرد. استاد بسیار فهمیده بود. دیگه زنده باشن، یک روز خواستم بر استادم یک برنامه در نظر بگیرم که امروز روز معلم بود و معمولا در دفتر در افغانستان نمی روز معلم اینا را تجلیل نمی کنند، به جز از مکاتب، حتی در دانشگاه روز تجلیل نمی شه، فقط در مکاتب بر معلمین تجلیل می کنند. من خواستم که متفاوت عمل کنم، گفتم از استادم بسیار چیزا مختیم، حقش هست که باید یک توفیه برش در نظر بگیرم. من دنبال یک نقاش بسیار موفق میگشتم در کابل که بتونه تصویر استادمون رو مقبول نقاشی بکنه. بعد وقتی که این تصویر نقاشی آماده شد و من خواستم که این تصویر نقاشی رو بین یک قوطی بگذارم که استاد وقتی که قوطی رو باز کنه ببینه که یعنی چی باشه در بین از این قوطی، دیدینه که تصویر نقاشی شده خودش شاید بسیار خوش شده. بعدش من همونطور یک برنامه که در ذهن داشته بوره عملی کردم و یک کیک بر استاد در نظر گرفتم. همکارای من گفتم که امروز میخوایم روز معلمه در دفتر تجلیل بکنیم و وقتی که استاد ما در چرکی نشسته بود گفتم استاد روز معلم مبارک باشه، بسیار خوش شد و امون روز اما بر یک شعر دکلمه کردم بروز معلم، البته دکلمه کردم. دیگه استاد گفت که سراب جان دبایی نیستی کتی چی هست؟ گفتم استاد ببینم خودتان یک توف هست. بعد وقت گفت بابی میتونه ببینم که یک کاغذ هست، میگه یعنی او پیش خود شکل کرد که این کاغذ چی باشه، تعجب کرد. وقت کاغذ باز کرد دید که عکس خودش نقاشی شده، او قدر خوش شده بود استاد، او قدر خوش شده بود و واقعا از ما زیاد تشکری کرد. گفتم استاد اگه شما بسیار زیادت مقصد خواستم یک توفه کوچک به شما در نظر بگیرم. دیگه این یکی از خاطرات بسیار خوشم هست که در رسانه داشتم با همکارا، از همکارای امروزی بودم.
شما چقدر دلتنگ روزهای هستین که در رسانه در افغانستان کار میکردین؟
در رسانه ها وقتی که در افغانستان کار میکردم خوش میگذشت، به او خاطر دلتنگ میشم، واقعا زیاد دلتنگ میشه و همین مدت یک ماه میشه که مرا زیاد گریه میگیره و پشت روزا واقعا دک آوردیم. میگم کاش که امور روزا باشه که صبح وقت یعنی بسیار وقت ما میرفتیم دفتر به خاطر خبر آمادگی میگرفتیم و خبرهای صبح ما ساعت 7 بجه لایف شروع میشد تا ساعت 4 بجه بود. من به خاطر علاقمندی شما باور بکنیم که 2 ساعت 3 ساعت نهایت 4 ساعت استراحت میکردم. دیگه مطمئن زیاد فعالیت ما در بخش موضوع روزنامه‌نگاری و خبری و موضوعات رسانه‌ای و متن نویسی بود. دیگه به خاطر از این موضوع زیادتر وقت می‌گذاشتم و زیادتر وقتم در دفتر کار می‌کردم و علاقه‌مندی. امروز که یادم میاد پشت روزا گریه می‌گیره، میگم ای کاش این تحولات نمی‌آمد، ای کاش طالبان نمی‌آمدن و ما میتونستیم موفقانه به کار خود در دفتر ادامه بدیم، ای کاش کشور ما امنیت می‌داشت، ای کاش همکارای ما در دفتر از دست نمیدادن، ما همکارای ما را از سر انفجار از دست دادیم و اون خونین‌ترین سال بود که هیچ وقت فراموشم نمیشه که در اون سال من هر روز که دفتر میرفتم گریه میکردم، حتی وقتی که میدیدم عکس همکار ما را مقاب کردن و گل دور پیش عکس میکشیدن بر 40 روز و بر همیشه اون عکس در پشت کامپیوتر بود. او صحنه رو وقتی که بیاد میارم ناراحت میشم که چطور شد که طالبا آمدن، کلگی ما تیت پاشان شدیم، پراگنده شدیم.
شکر. فاطمه جان چی وقت شما افغانستان را ترک کردین و اکنون مهاجرت و مسافری چطور میگذره؟
بله، پس از اینکه طالبا بر افغانستان آمدن و با تغییر حکومت، من هم تصمیم گرفتم که در اول سپتامبر 2021 وارد پاکستان شوم. البته با یک تیم من به پاکستان آمدم و دوره مسافرت بسیار دشوار بود برای من. سخت بود، چون من از طالبا بسیار میترسیدم در افغانستان. وقتی فیرای هوایی شده بود این یک حدث فکر میکردم که طالبا شاید خانه به خانه بگردن و خبرنگارا را پیدا بکنن و همچنان نظامی ها را پیدا بکنن و کسایی که مثلا درشان مشکل ساز است نباید اینا در خانه باشن. و با فامیلم میگفتم من چطور کنم، میگفتم من میترسم از طالبا. بعدش فامیلم تصمیم میره که من باید طرف پاکستان حرکت بکنم و من باید تیم توسط تیم به پاکستان انتقال یافتم و اینجا مدت طولانی شده که خیلی دشواری ها را هم دیدم و زندگی هم میکنم و صدای ما هم بعضی از مسئولین که مثلا دست بالا داشته و دارن تا به حال یعنی موفق نشدن که بشنن، یعنی که اگر شدیدن تو یا سهلنگاری کردن یا نمیتونستن برای من همکاری یا دوستشان ساخته باشه که بکنن. چون من همیشه به مسئولین گفتم که من در حالت دشواری در پاکستان به سر میزنم، مشکلاتم زیاد است. طور مثال این وضعیت تنها ما تجربه نکردیم، خیلی ها تجربه کردن. مثلا نبود سرپناه، نبود امکانات، فامیل آدم دور باشه، خیلی مشکلات آدم میبینه، واقعا سخت از ضروری مسافرت آسان نمی باشه. و اگر در این وضعیت کسی صدایت نشنوه و درکت نکنه بسیار سخت می باشه. دیگه ما مشکلات زیاد رستگاری کردیم، همونطور که برتان گفتم و ادمی اواخر از پلیس پاکستان بسیار میترسیدم که یک بار نشه که برم بگویه که باید دوباره به وطن برگردی و رفتن به وطن بر من امکان پذیر نیست و من نمیتونم که طرف افغانستان برم به دلیل از اینکه من از طالبا بسیار میترسم از حراس افغانا و این بر من بسیار رنجاور است. این موضوعات بود که خواستم در میان بگذارم به خاطر که مشکلات زیاد را متحمل شدن میرم و در این اواخر من گریه کردم میرم. و یکی از بدترین خاطراتی که در زندگی تجربه کردم 5 ماه پیش بود که فکر کردم من از دنیا میرم. حتی فکر کردم که تمام امیدهام تمام شدم، این لحظه مرگ است، من میمرم. و در اون وضعیت من شفخانه رفته بودم و در شفخانه وقتی که دیدم چند نفر از دوستانم دگرم جمع بودن و برام میگفتن که خوب میشی و من اون وقت میگفتم نه دیگه من از دنیا میرم و به خانوادیم پیام مانده بودم برشان از طریق واتساپ که من شاید دیگه زنده نباشم و پیام ناامیدی بودم. اما دوباره صحتم بهتر شد، خوش هستم از اینکه دوباره من بهبود یافتم و وزن بهتر شد. دکترها برای من گفتن از سر دپریشن بسیار شدید خودت تو یک وضعیت تجربه کردی، کوشش کن خود بیشتر فکر کنی. وقتی که ما استراب پیدا میکنیم، نگرانی پیدا میکنیم و این نگرانی طول مدت میشه، طولانی میشه، این طبعا استراب مثل که یک مشکل بر انسان خلق شد، مثلا مشکلات روانی و از قبیل. و این سبب شده بود که من توی یک حالت پیدا بکنم و یکی از بهترین خاطرات من در دوره مسافرت است. آرزو میکنم که امسال آخرین سال باشه که این مشکلات ما تجربه میکنم در پاکستان. و فعلا من وضعیت خوب ندارم، و کوشش میکنم که اتراح بیرونده بر خود پیدا کنم. تو 2 سال وقت ما در پاکستان زایی شده و از یک جای به جای دیگه انتقال و وسایل اینا سخت است، بر یک خانم آسان نمی باشه. میخوایم رای حل و خود پیدا بکنم که دقل سرنوشت ما معلوم شود و بتانم که دوباره کارای رسانه خود شروع بکنم و بیشتر بتانم مفید واقع شوم.
تشکر از شما فاطمه جان. با همین حرفای شما رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. بار دیگر سپاس که در برنامه حضور یافتین. از شنونده های ما هم سپاس.
من هم بسیار خوش شدم که در برنامه شما توانستم از خاطرات خوبم یادآوری بکنم. البته ناراحت وی هستم که در مسافرت من خاطره خوبی نداشتم در پاکستان و آرزو میکنم که تمام شود و دوباره خاطرات خوب شروع شود. و آرزو میکنم که ای کاش وطن ما دوباره مثل دوره جمهوریت همون رقم بدرخشه و جوانای ما محقق شوند، بیشتر ادامه بتن و کشور ما رشد کنه و پیشرفت بکنه. یک آرزویی است که ناتمام باقی مانده. خیلی از جوانای ما مثل من آرزوهایی داشتن، من هم برنامه هایی داشتم برای پیشرفت خانم‌ها و بانوهای افغان، اما ناتمام باقی. من میخوایم که در آینده بخیر امی برنامه های من به هدف گذاری بکنم و اینا را به اتمام برسانم، بالاخره یک خدمت واقعی خودم را به جامعه برسانم. یکی از آرزوهای من است. بسیار تشکر از برنامه تان.
تشکر از شما هم. مهمان ما فاطمه سادات خبرنگار افغان بود که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به پاکستان مهاجر شده و اکنون در آن کشور زندگی میکنه. از شنونده های ما هم سپاس که تا حال با ما همراه بودن. اینجا رادیو آزادی است، با بقیه برنامه های ما باشید. رادیو آزادی.